द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کنو کدام اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ڈیو ریڈیو مخمنے او ساتا خبری خبرونه دا نن جمعه روز دا کال دو زراس فور لسم دا اکتوبر ته میچ ته یو دیر شمنه ته دا مخ شو دی په پاکستان کې د مسخوتن اته افغانستان کې دیونی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې دی دروازه یو لز بچي کدام اوریدون کو دا ڈیو ریڈیو دی او ساتا خبری خبرونه کې درته زیرم شہزاد
او زو محمد اکرام
کومبه تاسو ته هرکلی وایو پس داغه ساسو پام راګرځو د نن ورځې تازه او مهم خبرونو سره ټکو تا
پاکستانی چارواکي وای په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد روان فوزی اپریشن خبر ون په وخت کډوال شوو خلکو شمیره د یو نیم لاک نه اوړېدلې ده د اف ټی می بیان حسیب خان دی ریډیو ته وای
برکینا فاسو کے صدر بلیس کمپور دا سلور روزو احتجاجونو رستو دا حکومت پر خود اعلان کرے دے پدغه حیوات نن هم احتجاجونو روانو او پوز وای پر روان سے اسی کڑکیچ کی دا اول سرا ولاڑ دی
ابو ظہبی کی دا آسٹریلیا خلاف دویم ٹیسٹ میچ کی پاکستان د شپږ لوبغاړو په تاوان په 15 او 11 رنزونو خپل اننگز ختم کړی دی پاکستانی لوبغاړي یونس خان خبرګو سنچریانو جوړولو سره په ټیسټ میچونو کې 8000 رنزونه پوره کړی دی
دا خو سرټه کې اوس باندې کو د خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی علاقے خیبر ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د پټو شوو ترهګرو پر ضد جاری عملیات خیبر ون په محل د سیمې څخه د خلکو د کډوالې سلسله جاری ده خو د یوې شمېرې تر مخه تر دې دمه څه کم 2 لک پورې خلک د خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره شوي دي په فاټا کې د قدرتي افتونو تنظیم اف ډی ایم ای ویان حسیب خان تر مخه د باڑی څخه وې کو رکیدونکو خلکو د رجسٹریشن د پاره په خبر خیبر ایجنسی او روزو ایجنسی کې سنټر خلاصې کړې شوې دي چرته چې به وې کو رشوي خلکو اندراج کولې شي هغه د هم ویل چې تر دې دمه په زرګاو شمیره کې خلکو د کورونو پر خودو روستو کډوالو کیمپونو او یا خپل خپلوانو کړه په ناغه سدا اخوان د باڑی څخه وې کو رشوي یو زر خاندانونو د پاره په جلوزو کیمپ کې تنظیم پر ځای کړې شوې ده
د پاکستان حکومت د پټرولیم په بایو کې د کمی اعلان کړی دی وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینې خصوصي غونډې ته د وینا په خپلی د پټرول قیمت په دریټر په حساب 9 روپۍ او 3 څلوېښت پیسې کمول شي نوموړي دا اعلان په داسې حال کړی دی چې وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو بیې راغورځېدلې دي نواز شریف ویلي په ملک کې د تحریک انصاف احتجاجونو قومي خزانې ته غټ نقصان رسولی دی
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي په هیر عرب کې سمندري طوفان نیلوفر په سمندر کې تننه په ختمېدو دی خو د سختو بارانونو دغه سلسله به جاری وي او په ماهیګیرو یې غږ کړی دی چې د اتوار د ورځې څخه سمندر خواته ورتلې شي
د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت پشین ضلعه کې د 3 کسانو مړی موندل شوی دي د پشین کارزات تحصیل اسسټنټ کمشنر ډیبر ریډیو ته ویلي 3 واړه کسان په سر ویشتل شوي دي د وژل شوو کسانو پیژنګلو تر اوسه نه ده شوې بلوچستان کې اکثر خلک د بېدرکه کې دورستو د هغوی مړی موندل کېږي بلوچ مشران د دې تور د ملک په استخباراتي ادارو باندې لګوي خو استخباراتي ادارې اکثر د دغه تورونو انکار کوي رپورټ پې د کوټینه د ډیبر ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي بخنه والم راځو د پټرولي مصنوعاتو د ریپورت اړه ته څنګه چې تاسو واوریدل وزیر اعظم نواز شریف ته وفاقي کابینې خصوصي غونډه ته د بنا پوښت ویل دي چې د پټرول قیمت په د لیټر په حساب 9 روپۍ او 3 سلويخت پیسې کمول شي د ریپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیربلا چاره کوي
وزیر اعظم د تیلو مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړ
ایک بڑی اچھی خوشی کی خبر ہے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ 103.62 سے کم ہو کر آج 94.19 کی جا رہی ہیں
حکومت د تیلو په بیو کې د نمایه کمیره وستو فیصله کړې ده چې تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 9 روپې 30 پیسې کمی فیصله شوې ده او د پېټرولو نوی نرخ 90 روپې 19 پیسې فی لیټر مقرر کړې شوې ده. دغه شان ډیزلو کې فی لیټر 6 روپې، هاوی اوکټین تیلو په قیمت کې 14 روپې او د خاورو تیلو په بیو کې 8 روپې 14 پیسې کمی فیصله شوې ده او د خاورو د تیلو نوی قیمت 80 روپې مقرر کړې شوې ده، کم چې مخکې 90 روپې وو. خاغلی نواز شریف داوا کړی ده چې د حکومت فیصلې د وجې به د ملک عام ولس او په خصوصي توګه زمیندار طبقې ته ډېره فایده کیږي او په ګرانۍ کې به هم کمی راځي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د وفاقي حکومت د فیصلې ګټې عام ولس ته رسولو بنیادي ذمواري اوس د صوبایي حکومتونو جوړیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان یو خصوصي عدالت د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه فیصله محفوظ کړي. نن د مقدمه اوربونې په وخت پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته ویلي هغلی مشرف په یوازېتن ایمرجنسی نه ولګولې او دا چې د هغه وخت وفاقي حکومت او کور کمانډرانو سره د مشورې وروسته ایمرجنسی پر ځای کړي. عدالت په دغه مقدمه فیصله د نومبر په 28 نیټه اوروي. برکی نفاسو کې د خونړي احتجاجونو وروسته صدر بلیس کمپور د 28 کال حکومت وروسته استعفا ورکړي. دغه احتجاجونه هغه وخت راپارېدل کله چې نوموړي د خپل واک اختیار غځولو لپاره په آئین کې ترمیم کولو کوشش کوو. ښاغلی کمپور په یو بیان کې ویلي د صدر څوکۍ اوس خالی ده. د دې وړاندې د پوځ ویان پایتخت کې د مظاهره چانو په وړاندې د صدر لرې کېدو خبر خپور کړو. د زیارت پورس احتجاج کوونکو د صدر لخوا آئین کې بدلون کوشش پر د عمل کې پارلمان او سرکاري ودانو ته اور لګولې. او یروشلم کې نن د الاقصی جماعت نن د جمعې د مونځ لپاره په جزوي توګه پرانستل شوه. یو ورځ وړاندې په مکمله توګه بندولو وروسته نن اسرائیلي ځواکونو مسلمانانو ښځو او د ډېر عمر خلکو ته جماعت ته د مونځ لپاره د تلو اجازه ورکړې. رپورت په د وایس آف امریکا تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
اسرائیل په یروشلم کې مسجد اقصی په جزوی ډول د مسلمانانو لپاره پرانیستې ده. د اسرائیل امنیتي ځواکونو د جمعې د مونځ لپاره صرف مسلمانانو ښځو او د پوخ عمر سړو ته مسجد اقصی ته د تلو اجازه ورکړو. ولې د 500 کالو نه د کم عمر مسلمانانو سړو ته بیا هم مسجد اقصی ته د تلو اجازه نه و؟ په یروشلم کې دغه ځای مسلمانان او یهودان دواړه خپل مقدس ځای ګڼي. یهودان ورته ټیمپل ماونت یا حرها موریا او مسلمانان حرام الشریف یا بیت المقدس وای. بیت المقدس مسلمانان خپل لومړی قبله یا قبله اول هم غنی چې پکې مسجد اقصی ده. اسرائیل دغه مرکز د شورو په ورځ د یو فلسطینی وګړي موتاز حجازی په دزو د وجل ورستو بند کړی وو. په چا چې د یو تندرو يهودي مولا یا ربی يهودا ګلک د جوبل کولو شک کېده. د فلسطین صدر محمود عباس د اسرائیل لخوا د بیت المقدس ته بندولو ګام د جنگ پیغام ګرځولی وو. یاره دی وی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاو تاریخواله په غزا پټی کې د دوو میاشتو اوږد جنگ راهسي په زیاتی دی. په کم کې چې 21 سبکسان وجل شو چې اکثره عام وګړي وو.
په هنګ کنګ کې د جمهوریت د پاره د طالب علمانو د جاری د احتجاج مشرانو فیصله کړی ده چې روانو میاشت به بیجنګ کې د سیمه ایزو مشرانو په کانفرنس کې شاملېږي. او په هنګ کنګ کې د جمهوری اصلاحاتو خپل خبره وړاندې کوي. کانفرنس به په 15 نومبر شروع کیږي او تر 12 نومبر پورې به جاری وي. په دې کې به عالمی مشران هم برخه اخلي چې د امریکې د صدر باراک اوباما او د چین صدر زی شینګ پینګ هم برخه اخلي.
چین د افغانستان امنیت او بیا ودانې په سر نړیوال کانفرنس قربتوب کوي. کم چې افغانستان کې په داسې حال د چین زیاتی دن کې رول واضح کوي چې د امریکې او نیټو ځواکونه د دغه جنگ ځپلي هیواد نه د وتو تیاری کوي. د چین صدر لی کی کیانګ او افغان صدر اشرف غنی بیجنګ کې د افغانستان په سر وزارتي کانفرنس د پرانستې په دستور کې نن برخه اخستی. چین وعده کړي افغانستان ته بروان کال 280 میلیون ډالر امداد ورکوي او راتلونکو سو کلونو کې بعد د تعلیم لپاره 215 میلیون ډالر ورکوي.
د میانمار صدر او د فوز مشر نن د مختلفو کمشمیره فرقو او د سیاسي ډلو سترو مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا په میانمار کې د ډېرې مودې پورې د فوزي حکومت د دور نه د رغوتو د عمل په دوران کې د خپل قسمه ړومبه غونډه ده. په دې ملاقات کې څه قسمه پرمختګ نه دی شوی، خو په دې غونډه کې د مخالف ډلې د جمهوری مشر آنګ سان سوچی په شمول ټول مشران د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي دي.
یا یو امریکایي تن ته دولت اسلامي یا داعش ته مرستو ورکولو په کوشش کې د 15 کاله جیل سزا اورول شوی. څلور څلوېښت کلن ډانلډ رے مارګن د زیارت پر دولت اسلامي ته مرستو ورکولو جرم منلی دی. د مارګن خلاف په اګست کې مقدمه هغه وخت په تیزۍ سره مخې ته راغله کله چې هغه د نیویارک ښار سره نږدې ایرپورټ باندې د وسلې لرلو په تور ونیولی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رونه تاسو اوریدل د سیمی او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه تاسو اوري. خو وخت شبه دی د لوګو د خبرونو. زمونږه همکار بخبر شاه سټوډیو ترغله دی او په خصوصي توګه باندې د ټیسټ حال به تاسو ته وړاندې کوي چې د استرالیا او د پاکستان ترمنځ دی.
ډیره مننه محمد اکرام. قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان او د آسټریلیا دویم ټیسټ میچ چې کوم دی په شیخ زید سټیډیم دوبۍ کې ابو ظبي کې شروع دی. پاکستان خپل اننګ ډیکلیئر کړی دی په 1500 رنزونو باندې. په دغه کې څنګه چې تاسو ته به معلومه هم وي، د ټولو نه غوره لوبغاړی څنګه چې په لومړي ټیسټ کې او په دې ټیسټ کې هم یونس خان دی، 214 رنزونه هغه ساس کړی دی. یعنی په دې اننګ کې ډبل سینچری هغه والی ده. او په دغه حساب باندې که ورته وګورو نو دا دریمه مسلسل سینچری شوله، د سینچریانو هیټریک ورته وي د کرکټ په ژبه کې. په دې ټورنامنټ کې په دې میچ کې هغه 350 بالونه لوبولي، 15 هغه چوکې والی او دوه پکې چکې لګولي. ورپسې په دویم نمبر بیا د پاکستان بیٹس مین چې کوم دی چې ښه لوبه کړی ده هغه مصباح الحق دی. 101 رنزونه یې کړی دي په 168 بالونو باندې، هغه هم 10 چوکې والی او یوې چکه لګولې ده. د دې په ځواب کې اوس لوبه روانه ده د آسټرېلیا لخوا، او د آخري خبرونو راتلو پورې هغوی په چې هغوی کوم سکور کړی هغه ډېر زیات کم دی. داسې دي چې 14 رنزونه هغوی ساس کړي دي. یو لوبغاړی پکې چې کوم وارنر دی، او چې کوم دویم لوبغاړی دی راجرز، هغه 15 رنزونه ساس کړي دي. مجموعي سکور د هغوی د آخري خبرونو راتلو پورې 20 رنزونه. تاسو ته به دا ووایو چې یونس خان چې کله په دې لوبه کې 101 رنزونو ته ورسېد نو د دغه یو ریکارډ ساز شو. ریکارډ دا چې د پاکستان دریم داسې لوبغاړی شو چې هغه هم د 8000 رنزونو چې کوم یو ډیر لوی ټارګیټ دی هغه ترلاسه کړ. دینه وړاندې 8000 رنزونو چې کوم سازولو والا دوه نور لوبغاړي دي، هغه جاوید میاداد دی د پاکستان پخوانی بیټسمین او د پاکستان کپتان، 8022 رنزونه هغه ساز کړي. او انضمام الحق دی، هغه 8013 رنزونه ساز کړي. تاسو به دا ووایو چې اوریدونکو په نړۍ کې 28 داسې لوبغاړي دي چې هغوی د 3000 رنزونو په ټیسټ میچ کې دغه هدف تر دې دمه ترلاسه کړی دی.
بختور شاه، کومو لوبغاړو یا د نړۍ چې کم څېړنکاران دي هغې د یونس خان په دغه کارکردګۍ باندې څه ویلي؟
بالکل اکرام، د نړۍ په اخبارونو کې د حیرانتیا خبره دا ده، او زمونږ اوریدونکي به هم حیران داشي چې د امریکې او د برتانیې او د آسټرېلیا او نړیوال چې کوم اخبارونه دي، چونکې کرکټ یو نړیواله لوبه ده او ډېر اهمیت ورته په نړۍ کې خلک ورکوي، خلک یې ډېر په شوق باندې ګوري. نو د نړۍ په اخبارونو کې، په اکثرو اخبارونو کې د یونس خان د دې کارکردګۍ ډېر تعریف کیږي. خو د پاکستان چې کوم تیز بالر دی پخوانی شعیب اختر، هغه پرون چې کله د هیټریک وکړو د سینچریانو نو هغه ډېر خوشحاله و، لکه د نورو خلکو په شان هغه هم دا وی چې پاکستان په یونس خان په کارکردګۍ هغه ډېر زیات خوشحاله دی او غواړي بزړی هغه وایي چې زړه مې غواړي چې څلورمه سینچری هم هغه وکړي. نو یقینا هغه شانته کې هغه وکړه چې هر څه که دغه دریمه سینچری کې حسابېږي، خو ډبل سینچری هغه وکړه، 200 رنزونه 214. دغه شانته کې نجم سیټي چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی چیرمین، هغه هم په ټویټر پیغام کې ویلي چې یونس خان د خلکو ټول شکونه لرې کړل او زه هغه ته سلام کوم، او دای لیکلي چې هی از ا جنټلمین، لکه هغه یو ډیر ښه سړی دی. بعض لوبغاړي داسې چې هغوی کارکردګي ښایي خو د هغوی رویه سلوک د خلکو سره خنۍ، نو هغه وایي چې دا یو ډیر ښه لوبغاړی دی. او دا به اوریدونکو ته ووایو چې راتلونکي ورلډ کپ دپاره د یونس خان انتخاب نو شوی. دغه اوس یو پښتنه راپورته کوي د پاکستان چې کوم د کرکټ سلیکټرز دی پاغي باندې او د پاکستان ناکثر چې د پښتنو باره کې کمی ګیلې کیږي. نو اکثر سیړون کې دا وایي چې هر څه یونس خان یو ډیر ښه پلیئر دی، خو که هغه د لاهور وی یا د کراچۍ وی پښتون نه وی نو بیا به ورته ډیر خلکو زی ورکو، خلکو به ورته په خاص سترګه کتل. خو دا خو د سیړونکو خپلې خبرې دي. ځینې خلکو پکې دا هم ویلي چې پاکستان دا لوبغاړی چې کوم یونس خان دی نو دی د ټی ټوینټي یا د راتلونکي چې کوم ټیسټ میچونه کیږي ورلډ کپ کیږي د هغې لپاره د کپتان جوړ شي.
سمه ده، ډېره مننه بختور شه. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی راځو د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چې کوم پوځي اپریشن روان دی. خیبر ون پاکستانی چارواکي وایي چې د پوځي اپریشن له وجې د کډوال شو خلکو شمیره هغه د 100,000 نه هم اوړېدلې ده. زمونږ همکار رحمان بنیری د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکو ادارې ایف ټی می د بیان حسیب خان سره خبرې اترې کړې دي. هغوی نور حال صدا سی وایي.
بس دې دي دا کم د خیبر د باري سیمه چې کوم خلک اوس راوځي نو دا د نن درې سنون کال مخکې هم یو ځل د سپلی شوی دي او بالا تر اوسه پورې مطلب کانفلیکټ زون دا خو دی واپس راوځي او د دې تقریبا 90% نه زیات چې کوم دي نو دا پیل نه هم رجستر دي نو زه مونږ دې ان دې سیمه کې دا تقریبا 20,000 کورنۍ جوړیږي چې کوم ټوټل جوړیږي د سمرا افراد دي نو دا تقریبا 1,22,000 کسان جوړیږي.
دا خلق چې دی کوم کوم زینو کې د دې لپاره کمپونه جوړ شوی دی یا کوم ځای کې دی خپل نوی کورونه پیدا کړی دی سه حالات دی ایف ڈی ایم ای سمرستي کوي.
دوی ته مونږ درې پوینټونه جوړ کړی دي د ایف ڈی ایم ای طرفا غایو په لالا کندو علي مسجد خیبر ایجنسی کې دی او بل چې کوم دی هغه په پټاټل سربن کې دی چې کوم په خور ته د باندې نه کومه لار راځي دی او درېم پوینټ په کټاپانا اورځي ایجنسی کې اغه ډریم پوینټ اوس بند شو خو په دې ډرو پوینټونو باندې راوځي دلته دوی ته فری ترانسپورټ ورکړي کاري لپاره او د روټي انتظامات دي او دا د پولیو ویکسین او دا نور انتظامات ورته په دې پوینټونو باندې مو کړی چې دوی د پین ان رجسټرډ دی او دوی ته اولریډي مطلب ماهانه کم خوراک چې هغه اور تاسو هم ملاویږي نو د دې لکه دا نه چې دا فرش کیس نور دی او که څوک جلو ویکند په خپل غوړی نو هغه جلو ویکند ته دي او که څوک په لار کې په خور کې یا په پکو کې کوم ویکند چې ویدل غوړی نو هغه په کوشي او هغه د خپل سیلو انتظام دا پخته نه.
حسیب خان صاحب د دې کې کډوال شکایت او ګیله کوي چې د دې سره مرستي سمې نه کیږي حکومتي کچه باندې.
دا څه دی چې کم شکایت ته نو هغه بالکل خلک کوي او هغه ځکه کوي چې کم د شمالي وزیرستان کم خلک نو هغه ته ډیر زیات سہولت ملو شي او هغه ته کیش پیمنټوم کیږي نو هغه سہولت د قبایلی سیمو د نورو سیمو کم نورو سیمو د قبایلو هغه نورو ته هغه رنګ سہولت ملو نشو نو هغه دا شکایت بالکل کوي. دا هغه د پاره دی مونږ یو کیس لیدل دی وفاقي حکومت ته چې دا هغه چې کوم مضمون دی نو هغه د یونیفورم اسیسټنس ټی بی آی ڈی پیز اف فاټا یعنی چې د نورت په شان دی د نورو آی ڈی پیز سره هم سہولت ورکړي شي مونږ تاسو ته لرو ان شاء الله چې هغه منظور کړي شي او به مونږ د نورت په شان دی جوړ هم هغه سہولت ورکړو. خو به کې یو خبره چې زموږ د دې ضروري دی هغه دا ده کوم د باړي دا کوم خلک دي چې دوی تر اوسه پورې خپل ماهانه خوراک او خپل جسمر دي چې ریلیف آیټمز دي هغه دوی اخ دی اول لیدي د سنورو قانونه لکه دا څه فرش کې څو نه دی دا نیوی آی ڈی پیز نه دي دوی دا سہولیات چې کوم د ریلیف فیس کې ملاوی یا دوی اول لیدي اخ دي او دوی په خپل دغه باندې تلي واپس خپل علاقو ته یعنی د دې علاقې کلیر شوی نه او خو زیات خلک خپل علاقو ته واپس تلي نو دوی ور بیا راوځي
ډیره مهرباني حسیب خان ساسو.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک د تعلیم اعلی ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن ته حکم کړی دی چې په نصاب کې ترمیم وکړي او څومره چې لازمی مضمونونه دي په هغه کې د جمهوریت په حق لباندې سبقونه شامل کړي. پاکستان پیپلز ګون او عوامي نېشنل ګون د وزیر اعظم نواز شریف ته دغه فیصله مخالفت کړی دی او ویلی دی چې د اتلسم آئینی ترمیم لاندې دغه ټول واک اختیار یعنی په نصاب کې چې څومره بدلونونه کیږي هغه یې صوبایي حکومتونو ته حواله کړی دی. یو رپورٹ پہ د اسلام آباد نا د ریبر ریڈیو خبریالا رابعہ پیر راکبی.
مخالف گندونو د وزیر اعظم له اړخه د هایر ایجوکیشن په ذریعه په نصاب کې د بدلون پریکړه په سخت ټکو غندلې ده او ویلې دي چې حکومت خپل د مرزي اسلام په نصاب کې شاملول غواړي او دا چې د اتلسم ترمیم وروسته د طالب شعبه په مکمله توګه صوبایي معامله ده. د پارلمان ودانۍ مخې ته د مطبوعات سره خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر وویل چې د صوبو په نصاب کې د بدلون کار هایر ایجوکیشن ته ورکړل شوی دی چې په مرکز کې د موجودګۍ څه سبب نشته. دوی زیاته کړه
ایک نیا کورس لایا جا رہا ہے کہ جو کہ ان کے نظریات اسلام کی جس طریقے سے یہ تشریح کرتے ہیں وہ اس پر مبنی ہوگا اور جو ضیاء الحق کی تشریح ہے اسلام کی جس سے یہ شدت پسندی اور یہ طالبان اور یہ تمام چیزیں جنہوں نے جنم لیا ہے
یو نوی نصاب راوڑل کیجی چھ دا دوی دا نظریات لاندې بجوڑوی چھرنگا چھ دوی دا اسلام تشریح کوی. تاج حیدر زیاده کړه چې دا د ضیاء الحق د اسلام تشریح ده چې له وجې دغه تراګری او طالبان پیدا شوي وو. دی ویل چې د مذهبي او د تندرو لابي مرسته ترلاسه کولو لپاره وزیر اعظم میا نواز شریف یو ځل بیا د 1906 د یو قانون په مرسته د صوبو څخه دغه حق اخلي. بل پلو ته د عوامي نېشنل ګوند سینیټر سعید خان هم مطبوعاتو ته وویل
وو جهادي جو ضیاء الحق نے افغانستان کے لیے اس کے اندر سبجیکٹ ڈالے ہوئے تھے وہ ہم نے نکال دیے تھے کیونکہ بچوں کے ذہن میں اگر آپ ابتدا سے کوئی ایسے اثرات ڈالیں گے تو آگے جا کے وہ دہشت گردی بنے گا.
جہادی مضامین چھ ضیاء الحق پہ دور کی اچول سے بھی وہ حقا مشقل دا حکومت پہ وقت کی دنساب سخا ویستو ولی چی کچری معصوم ذہن تا دغا چوا چول سی نپلے والی حقا تراغر چوڑی جی. دی زیادہ کرا چھ دا خیبر پشتونخوا اسانائی دا تحریک انصاف حکومت دا جماعت اسلامی دا فشار لاندی پہ نساب کی بدلون راوستل غاڑی. زائد خان ول چھ دا اتلسم ترمیم روستا دا طالب معاملہ صوبہ دا ورکر سوی دا.
جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے بعد کسی بھی صورت ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے.
ترسو چی دا وزیر اعظم خبر دا نومش بایا اس کھلا دا غصا کولو تا پرینش دو او کچاری وفاق دا غواق دا صوبہ سخا برتا اخستلو حسی وکڑے نکشنی یا وڑی صوبے چی دا وڑان دی سخا دا احساس کم تریش کار دی دا غا احساس پا نور ہم زیاد سی. سرگاندہ دیوی چی وزیر اعظم میا نواز شریف ہائیر ایجوکیشن تا دا صوبائی حکومتونو دا سالا او دا منظور ورستا دا مطالعہ پاکستان انگریزی او اردو پا نصاب کی دا بدلون ہدایت کڑے وو. وزیر اعظم ہدایت کڑے وو چی پا نصاب کی دا سی باب شامل کڑے سی چی پاکی ملکی خوشحالی او دا پیژندلگو لپاره دا آئین او جمہوریت اہمیت را برسی رکڑے سی او دا آئین پا عمل کی دننا دا عدالتونو مطبوعاتو دا اظہار دا آزادی او دا ٹاکونو پا اڑا ہم طلبہ خبر کڑے سی. دا رپورٹونو ترمخا پا نصاب کی دا بدلون لپاره ہائیر ایجوکیشن تا 2 ملیون روپو بجٹ ورکڑے سوی دی. وزیر اعظم صوبائی او وفاقی حکومتونو ته دغه نوی نصاب تر راتلونکي تعلیمي کال څخه په تعلیمي ادارو کې نافذ کولو هدایت هم کړی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دو پاکستان پا نصاب کی خو وقت پوخ پاندی بدلون کی گی خو اس پا داسی حال چی دا اتلسم آئینی ترمیم لاندی دا غٹول زمواری صوبائی حکومتونو تا ورکل چوی دی. خیبر پختونخوا کی پا تیر عوامی نیشنل گون حکومت کی هم پا نصابی تعلیم کی بدلون شوی او بیا پا رسوی برزو کی دا تحریک انصاف پا مشرک اطلافی حکومت هم بدلون کوی پا نصابی تعلیم کی خو د اقلیتی ډلو د حقونو لپاره په دې کې ډیر کم بدلونونه شوې دي. شاهد شاه چې د ساوت ایشیا پارتنرشپ نومي ادارې سره کار کوي او په پېښور کې د اقلیتی ډلو د حقونو لپاره هم کار کوي، دوی وایي چې د اقلیتی ډلو د حقونو لپاره په نصابی تعلیم کې بدلونونه ډیر کم شوی دی. د دوی سره په خبر کې زمونږ خبريالې سادیہ قاسم شاه خبرې کړي.
زمانو شاهده شاده او ز ساوث ایشیا پارتنرشپ سره کار کوم د هیومن رائټس ډپارټمنټ.
په صبح خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او جماعت اسلامي دوی په نصاب کې ډیر هغه تبدیلیان چې په تیر حکومت کې شوی هغه بیا واپس کړی دي. ډیر سوزنه پکې لري کړی دي, ډیر پکې اچولی دي واپس. نو تاسو وګورئ چې په دې نصاب کې چې دا ټول بدلون نشوي دي, د کې د ماینورټي یا لګکون کې ډلې اقلیتي ډلو د لپاره سدي هغه هم چې خیال ساتل لري او کنه
کریکولم مسله خو د مخکینی حکومت داسې روانه وه, هغې چینجز راوستل. اوس چې دا نوې حکومت راغو دی ورکې خپل چینجز راولي چې سم کوي خو دونه ورته خیال ساتل پکار دی چې دا د آئین پاکستان مطابق دی وي.
اور د پاکستان آئین سوی
آئین دا وایي چې کوم پاکستانیان د پاکستان چې کوم سیټیزن دی, که هغه مسلم دی که هغه نان مسلم دی, د هغه خلاف نفرت انگیز کانټینټ چې وي نو هغه نه دی په کار چې په کریکولم کې راشي. نان مسلم پاکستانیز هغه د پاره اسلامیات لازمی چې دی, هغه د هغه حقوق خلاف دی, هغه د آئین پاکستان خلاف دی. هغه که په خپل مرضی معنی اسلامیات وای نو بالکل دی وای, د هغه خپل شوق دی, خپل چوایس دی. او که هغه نه ول غواړي نو اید اسلامیات لازمی سره ورته یو بل آپشن ساتل پکار دی, دینیات هغه یا سیوکس یا ایتھکس چې هغه سره یو آپشن وي. بیا دا په هغه دا که هغه اسلامیات وي لکه څنګه چې د آل پاکستان هندوز اسوسیشن مشر چې دی هارون سراب دیال, هغه یو هندو دی او هغه په اسلامیات کې ایم اے کړی ده خو په خپل مرضی کړی ده. او چې څوک نقل غواړي نان مسلمس کې هغه دپاره اسلامیات لازمی سره یو بل آپشن ساتل پکار دی.
تاسو وګورئ چې اوس لکه جماعت اسلامي په کتابونو کې د نصاب چې کوم کتابونه دي هغه کې په دې خبرو هم تنقید کړی دی چې د ماشومې په سر لوپټه نشته, یا د ساينس کتاب نه حدیث یا د قران سورتونه چې دي هغه کم کړی شوی دي. نو چرته تاسو وګورئ چې چا هم سهم حکومت چې راغلی دی د ماینورټیز یا د اقلیتي ډلو حقونو په حق له د کتابونو کې مضامین اچول سبقونه اچول دې باندې چرته چا زور
چولې دې یا شپې په زمګه کتابونو کې سو پر چې د بوکس کې حدیثونو اچول خبره ده لکه کیمستری شو یا میتھ شو. نو که داسې څه حدیث یا آیت وی چې کوم ساينس ته سپورټ ورکړي بالکل دې ایډ کی, خو یو خبره ده چې ساينس او ریسرچ کې خو چې څو نه زیات آپشنز وی هغه مره زیات خده چې خلکو ته فائدہ ملاويږي. نورې خبرې چې دي نو دماغ ته یو سوال راشي چې پنجاب سلیبس چې وګوري هغه کریکولم چې وګوري نو آی کې د مخکې تلو خبرې دي, آی کې د لکه هغه کې دا خبرې نشته دي چې په سر د لوپ لوپ لوپټه وی یعنی یا دا شی دی وی یعنی. نو دا ټول هر څه د خیبر پختونخوا ته ولې راغلي دي, دا څه باقاعده څه په سوچ روان دي, یا د خلکو ډیمانډ دی, یا څه رول دی, څه لا دی؟ لږ مونږ خو په هم پوه کوي چې دا ټولې سختیانې یا دا ټول چینجز یا دا ټول چې سم روان دي هم خیبر پختونخوا کې اخر ولې روان دي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیول ډیو سره خبرې کولو ډیر مننه.
چې ډیر شو شکریا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا,
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاکستان
چارواکی وای په قبالی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي اپریشن خیبر بند په وخت کډوال چو خلکو شمیره د یو نیم لاک نه اوړېدلې ده. د ایف ٹی ایم بیان حسیب خان ڈیوا ریڈیو ته وای
برکینا فاسو کے صدر بلیس کمپور د سلور روزو احتجاجونو روستو د حکومت پر خودو دغه اعلان کړی دی. په دغه هیواد کې نن هم احتجاجونه روان وو. فوز وای پر روان سیاسی کڑکیچ کے د اولس سره ولاړ دی.
او ابو ظہبی کی دا آسٹریلیا خلاف ٹیم ٹیسٹ میچ کے پاکستان دشپگ لوبغاڑو پتابان پو پینزہ سبا اویا رنزون خپل اننگز ختم کھڑے دے. پاکستانی لوبغاڑی یونس خان برگو سینچران جوڑا ولو سرا پر ٹیسٹ میچنو کے آتہ زر رنزون پورا کڑی دی.
کدہ منوردن کو دا خوو سرٹے کی اسوانے کو دا خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی علاقے خیبر جنسے کے د پاکستانی ځواکونو لخوا د پټو شوو ترهګرو پر ضد جاری عملیات خیبر ون په محل د سیمې څخه د خلکو د کډوالۍ سلسله جاری ده. او د یوې شمیرې تر مخه تر دې دمه څه کم 2 لک پورې خلک د خپلو کورونو پرې خودو باندې مجبور شوي دي. په فاټا کې د قدرتي آفتونو د ادارې ایف ڈی ایم ای ویان حسیب خان تر مخه د باډې څخه بې کورې کیدونکو خلکو د رجسټریشن لپاره په پیښور خیبر جنسے او اورګزو ایجنسی کې سینټر خلاصې کړې شوې دي. چرته چې به بې کوره شوي خلکو اندراج کولی شي. هغه دا هم وویل چې تر دې دمه په زرګا او شمیره کې خلکو د کورونو پرېښودو وروستو کډوالو کیمپونو یا خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده. د باړې څخه بې کوره شوي یو زر خاندانونو لپاره په جلوزو کیمپ کې انتظام پر ځای کړی شوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېټرولیم په بیو کې د کمی اعلان کړی دی. د مولدا اعلان په داسې حال کړی دی چې په نړیوال مارکیټ کې د وړاندې نه د پېټرولیم مصنوعاتو بیې راغورځېدلې دي. د مولدا هم ویلي دي په ملک کې د تحریک انصاف احتجاجونو قومي خزانه ته غټ نقصان رسولی دی.
او د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې بحیر عرب کې سمندري طوفان نیلوفر په سمندر کې د نننه په ختمېدو دی. خو د سختو بارانونو کې دو امکان لا تر اوسه هم موجود دی. او په ماهیګیرو یې غږ کړی دی چې د اتوار د ورځې څخه دی سمندر ته تلی شي.
د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت پشین ضلعه کې د 3 کسانو مړی موندل شوي دي. د پشین کارزاد تحصیل اسسټنٹ کمشنر ویلی 3 کسان په سر بشتل شوی دی او د دې په جنګلو هم تر اوسه نه ده شوی.
په هانګ کانګ کې د جمهوریت لپاره طالب علمانو د جاری د احتجاج مشرانو فیصله کړې ده چې را روانه میاشت به بیجینګ کې د سیمه ایزو مشرانو په کانفرنس کې شاملېږي. او په هانګ کانګ کې د جمهوری اصلاحاتو خپل خبره به وړاندې کوي. کانفرنس به په 15 نومبر شروع کیږي چې پکې به اعلی مشران برخه اخلي.
برکی نفاسو کې د خونړي احتجاجونو وروسته د 28 کال راهیسې واکمن صدر بلیس کمپور استعفا ورکړې. دغه احتجاجونه هغه وخت راپارېدل کله چې نوموړي د خپل واک اختیار غځولو لپاره په آئین کې ترمیم کولو کوشش کوو.
د میانمار صدر او د فوز مشر نن د مختلفو کمشمیر فرقو او د سیاسي ډلو سترو مشرانو سره ملاقاتونه کړې دي. په دې ملاقات کې څه قسمه پرمختګ نه دی شوی. خو په دې غونډه کې د مخالفه ډلې د جمهوریت مشر انګ سانګ سوچی په شمول ټول مشران د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوې دي. د نورو خبرو اترو وخت او نیټه نه ده خودل شوې. په دې غونډه کې د غربي راخین صوبې کمشمیر روهنګي ډلې د حکومت او د خلکو د زور ظلمونو فریادونه هم شوې دي.
یروشلم کې نن د الاقصی جماعت جمعې د مونځ لپاره په جزوی توګه پرانستل شوه. یو ورځ وړاندې په مکمل توګه بندول وروسته نن اسرایلی ځواکونو مسلمانانو خزو او د ډیر عمر خلکو ته جماعت ته مونځ لپاره د تلو اجازه ورکړه.
روس ویلی دی که یوکرین د گیس د خپل قرض رومبه برخه ادا کړي نو را روانه هفته کې به ورته گیس چالو کړي شي. د روس د گیس د گازپروم نومې سرکاري کمپنی مشر الیگزی نن خپل یو بیان کې ویلی دی چې د روس یوکرین او د یورپی یونین ترمنځ د اربونو ډالرو د گیس یوکرین ته د ورکولو نوزنامه به یوکرین او د یورپ نورو برخو ته د روس د گیس رسد یقیني کړي.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
که دمن اردن کو در دوائی سف امریکا در دیو ریڈیو ما خمنه یو ساتا خبری خبرونه در یوش می مهم ربوتو نبا تاوستا در خبرونه دی برخه کلوانده که وو خوبرزو مختر خلیل سه بڑختا چستا سولا پاره در امریکا مشهور و غط و رسپانو تا کتا نکرده دا او دی مهم رپورت ده در دیر مهم رپورت خلاصه تاوستا در وقت رانده کوی
د کلنا چې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره جوړ تحریک آی ایس آی ایل سر راپورته کړی دی او د مشرق وسطا په دغو دوو لویو ملکونو شام او عراق کې فوجي کامیابی ترلاسه کړي دي. د هغې نه وروستو القاعده اسرورو د خلکو نه هیریږي او جوشیان جهادیان دا وخت نورو زیاتو لویو تنظیمونو او په خصوصي توګه آی ایس آی ایل کې د شاملېدو دپاره دغه ملکونو ته خلاص دي. نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین په دې موضوع د ملګرو ملتونو یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی چې سرخطې دی عراق او شام ته بې کچه زیات جهادیان روان دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د شام او عراق په غبرګ جاري جنگ کې د شاملېدو لپاره پر رمو رمو خارجي جهادیان دغو دواړو ملکونو ته خلاص دي. په دې کې د هغو ملکونو جهادیان هم شامل دي چې د عالمي ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هیڅ قسم لاس امداد نه دی کړی. ګارډین اخبار په دې معامله د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو رپورټ ترلاسه کړی دی. په دې کې لیکلی شوی دي چې دا وخت د اتیو ملکونو 15,000 جهادیان آی ایس آی ایس سره اوږه په اوږه د جنګېدو دپاره عراق او شام ته رسیدلی دي. ملګرو ملتونو ویلی دي دا نه ده معلومه چې آیا د دومره لوی شمیر جهادیانو د راپورته کېدو نه به القاعده ته څه فایده ورسي او که نه. د سلامتی کونسل په رپورټ کې ویلی شوی دی چې د خارجي جنگیالو یا جهادیانو شمیر د کال 2010 نه را په دیخوا ورځ په زیاتی دی. په دې رپورټ کې د هغو اتیو ملکونو په نامه ذکر خو نشته، خو په تازه ورځو کې داسې قوي شهادتونه او ثبوتونه رامخته شوي دي چې د مالدیب، چیلی، ناروې، فرانس، روس، برطانیې او قطبي آیرلینډ نه تلي جهادیان آی ایس آی ایس سره اوږه په اوږه جنګیږي. د کال 2011 نه پس د برطانیې 1500 استوګن آی ایس آی ایل سره د شاملېدو دپاره دغه سیمې ته تللي دي. ګارډین اخبار لیکي چې ملګرو ملتونو خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د جهادیانو نوي تنظیمونه د خپلو سیمو نه بهر په بین الاقوامي هدفونو د حملو نیت نه لري، خو دا سنګینه خطره ضرور شته چې د دې تجربه کارو جهادیانو خپلو ملکونو ته په واپسۍ به دوی دغو ملکونو له سرخوږی پیدا کوي. ګارډین اخبار د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د رپورټ په حواله نور لیکلی دي چې د آی ایس آی ایس د آمدن ایکی یو ذریعه د تیلو په غلا نورو ملکونو کې د خرڅولو ده. دا وخت تیلو نه د آی ایس آی ایس آمدن د ورځې $300,000 دی. آی ایس آی ایس په شام او عراق کې د 500 نه د 2,000,000 پورې د خلکو د آبادۍ په علاقه کې خپلې خپې خورې کړي دي. دغه سیمه د یورپ د فنلینډ ملک د رقبې برابره ده. ملګرو ملتونو د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د تختولې شوو خلکو په سر د بونګو نقدونو نه د آی ایس آی ایس آمدن $450,000 دی. د آی ایس آی ایس د لاسه د امریکې د قتل شوي جیمز فولی نومیتن وارثانو د هغه په سر د بونګې د رقم په نه ورکولو د امریکې په پالیسۍ اعتراضونه کړي دي، خو د امریکې دلیل دی چې د تختولې شوي تن په سر ورکیدونکې بونګه به د اغواګانو ډاډګیره نه کوي.
ګرانو که د منو لیدونکو د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو مخمنۍ او ساته خبری خپرونه تاسو به یو خبر هم اوریدلې وي په خبرونو کې چې په برکینا فاسو کې صدر بلیس کمپیر د سوروزو راهسې روان احتجاجونو وروستو نن د حکومت پرېښودو دغه اعلان کړی دی. نن هم په دغه هیواد کې دغه احتجاجونه روان وو. د دغه سیمې په اړه باندې د صدر لخوا د حکومت د خپلې څوکۍ پرېښودو دغه عمل څنګه مخې ته راغی دغه ټولې پوښتنې به د خپل همکار شعیبزاده نه کوو. ډومبې د شعیب سټوډیو کې سړی
مشهمهرمهربانی
شعیب، تا د صورت حال به راته ووایه او د دغه سیمې جغرافیه به راته ووایه دغه ستونزه چې را مخې ته شوې ده.
سمدا ایرم ما وی تو شروع کی شب زده افریقین او سسرا غلی قدر من اردن کو تباول برکینا فاسو په حق لباندې و ایرم تازه ورځو کی د غربي افریقې درې هوادونو ډیر ذکر کیږي چرته چې بولا وایرس راغله ده برکینا فاسو هم د غربي افریقې یو هواد دی لکه باوردن کو ته د جغرافیا بیان کم دا ورکوټه شان هواد دی خو د مالی او بیا د نایجر شان ته غټو هوادونو سره پولی لګیدلې دي دغه دوه غټ هوادونو سره لګیدلې خو کې بیا بینن یو ملک ته تو دے گھانا دے او دغه شانتی افریقاست دے هیوادونو په منځ کې برکینا فاسو دا یو هیواد دی قدر من اردونکو او څنګه چې رموي چې دغلته تشدد او احتجاجونه شروع شوي دا ولی شروع شوي دي نو دغلته چې کم صدر دی د نوم مختلف مطبوعاتو کې ارم مختلف توګه باندې ویل
کېږي چې دا نوم چې کم دی د فرانسیسي نوم دی نو سپیلینګ د دې یو شانتی دی
ویل کېږي بالکل نو ما چې کم مختی میډیا فالو کړه غو ته بلس کوم پاور وای بلس کوم پاور نو دا د قانون له سبب وو اتی ایم نه صدر دی او اردن کو ته بدا وریا د کم چې دی په خپل د هغه وخت چې کم صدر او تامس سنکار دا دغه نږدې ملګری او دغه بیا په زور باندې واک اختیار قبضه کړي او د هغه نوروستو دا بیا صدر شوی دی په کال 1900 کې چې کله د صدر شو دغه نوروستو په یو نوي کې په اته نوي کې کال 2015 کې 2010 کې انتخابونه شوي او ګټلي او که څه هم دغه انتخابونه په حق لباندې داسې ویلې کېږي چې ځنه انتخابونه داسې وو چې په کې د واک اختیار خو تازه تازه د زیارت پر ورځ باندې دي یو نوی آئینی تجویز وړاندې کړی او دا یو داسې کوشش کاوه چې بیا صدارت ته ودرېږي نو د هغې تجویز وروستو احتجاجونو شروع شو او خلکو مظاهرې وکړي چې کوم پارلمان ودانۍ و په هغې باندې عمرلو دغه احتجاجونو کې درې کسان مړه شو تازه صورتحال اردونکو دا ده چې د دغه احتجاجونو کې د دغه کسانو د مرګ وروستو صدر چې کوم دی هغه تجویز واپس واغستو او د پوست چې کوم مشر و هغه ویلي چې پارلمان یې تحلیل کړی دی اوس دوه خبرې را روانې دي یو د صدر لخوان هغه وایي چې زه اوس هم صدر یم او دا اعلان یې کړی چې زه به پر روانو 12 میاشتو کې انتخابونه کوم او چې څوک صدر شو هغه ته به واک اختیار پرېږدم خو د پوځ لخوا چې کوم تازه خبرونه بیا را روان دي د پوځ د مشر یو بیان اوس غربي میډیا ته راغلی دی
بخنه غواړم تا قطع کوم ما د نوم دغه پوښتنه کوله چې دغه احتجاجونه نن هم روانو او د یو هیواد په حکومت کې د فوز ډېر لوی کرداري هم دغه پوښتنه مې ودنه بل چې فوز لخوا هم دغه بیان راغلی چې هر قسم حالاتو
اوس اولس ته دینه وختنه کړې و یو خو دغه تجویز باندې احتجاج شروع شو دی د ویشتو کالو نه صدر دی نو ظاهر ده خلک به اوس دا هم غوښتنه کوي چې دیر صدارت نه لري شي 13 ورځ دی بیا ویلي چې یو ایمرجنسي لګولې و هغه ختمه کړې وه بیا ویي چې 12 میاشتو کې به انتخابات کوو د هغې وروسته به زه واک اختیار پرېږدم خو اوس داسې رپورټونه په غربي میډیا کې را روان دي چې د پوځ مشر ویلي دي چې هغه اوس نور صدر نه دی پاتې هغه 12 میاشتې چې صدر اعلان کړې وې چې هغې کې به انتخابونه کېږي داسې رپورټونه هم روان دي په غربي مطبوعاتو کې چې هغه د برکینا فاسو نه وته دي او نږدې ګاونډي هیواد غانا ته وخته دي قدرمنو اردوونکو ته په نور تفصیل د ټي وي په خبرونه کې وړاندې کو او هغه ته به وایو چې تازه صورت حال څه دي
ډیره مننه شو تر دې دمه راتلو او د دغه سیمې په اړه باندې د هلته روان دغه کړکیچ په اړه باندې دومره تفصیلات راکوله مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پاکستان په حق لباندې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان یو خصوصي عدالت د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه فیصله محفوظ کړې ده نن د مقدمه ابرونې په وخت د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته ویلي ښاغلی مشرف په یوازې تن ایمرجنسی نه ولګولي او دا چې د هغه وخت وفاقي حکومت او کور کمانډرانو سره د مشورې وروستو یې ایمرجنسی پر ځای کړی و رپورت په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف خلاف موجوده حکومت کال 2009 بیړنی حالت نافذ کولو باندې د غداري مقدمه پیل کړې ده او د لپاره د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې یو درې کسیزه خصوصي عدالت هم جوړ کړی شوی دی چې یې پرویز مشرف باندې فرد جرم هم عائد کړی دی د پخوانی پوځي صدر خلاف د غداري مقدمه اورنه نن هم شوې ده او د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي دي چې 3 نومبر کال 2009 بیړنی حالت نافذ فیصله پرویز مشرف یوازې نه وکړي او دوی د وخت کور کمانډارانو او وفاقي حکومت سره مشورت نه پس بیړنی حالت نافذ کړي وو د پرویز مشرف وکیل دا هم وینا ده چې 3 نومبر بیړنی حالت صدر نه بلکې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز نافذ کړی وو او کچره پرویز مشرف به د پوس سرلخکر په هیڅ بیړنی حالت نفاذ کړی وو نو ویشتم نومبر کال 2001 اشفاق پرویز کیانی د پوس نوې سرلخکر ټاکل شوی وو نو بیا ولې جنرال کیانی بیړنی حالت ختم نه کړو د پرویز مشرف وکیل وینا وا چې د هغه وخت کابینه او پارلیمان غړو خلاف ته هم د غدارې مقدمه دی پیل کړی شي ځکه چې دوی نه صرف د بیړنی حالت نفاذ ستاینه کړې وه بلکې د دې په حق کې یې د قومي اسمبلې نه پرېکړه هم منظوره کړې وه په دې سرکاري وکیل عدالت ته ویلي دي چې بیړنی حالت نفاذ په حق له داسې ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې ترې ظاهره وي چې بیړنی حالت نفاذ کې د پرویز مشرف نه علاوه نور خلک هم شریک وو عدالت د پرویز مشرف نه علاوه د هغه وخت کور کمانډارانو وزیر اعظم او کابینه غړو خلاف د غدارې مقدمه پیل کولو خواست په حق له فیصله محفوظ کړې ده او یوشتم نومبر بدا اورولی شي پاکستان کې لومبه زل د پوز یو پخوانی سرلخکر د غداري مقدمه سره مخ شوه دي او دلته قانون تر مخه غداري مقدمه کې په جرم ثابت کېدو د مرګ سزا ده پرویز مشرف خلاف دا مقدمه واکمن مسلم لیگ حکومت پیل کړی تا او د وخت دوی هیواد نه بهر تلو باندې هم بندیز دي خو دوی بندي خانه پر ځای کراچي خر کې د نظر بندي جون تیروي پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د بلوچستان پخوانی گورنر اکبر بوکټی وژنې او لال مسجد عملیاتو په مقدمه کې پرویز مشرف ضمانت شوی دی اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
افغانستان پر روانه تاسو ته وړاندې کوم یو ډېر مهم رپورٹ د افغانستان نوی صدر په چین کې د افغانستان په سر سفارتي کانفرنس کې برخه غستو په محل یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د ملي پرمختګ په سر د دوی سره یو شي دا سړومبې ځل نه دی چې ډاکټر اشرف غنی له خوا طالبانو باندې د ملګرتیا د غږ کیږي وخت په وخت ډاکټر اشرف غنی خپلو تقریرونو کې خپلو ویناګانو کې طالبانو باندې د یو کېدو د غږ کړی دی خو تاسو ته یاد وي چې طالبانو د وړاندې نه د افغانستان د اولس د دغه نوی مشر د وړاندیزونه هر ځل انکاری کړی دی نور تفصیل څه دی د وایس اف امریکا د نماینده د ایاز ګل دی رپورٹ کې تر باندې کې زمونږ همکار شهزاده
بیجنګ دا ذریعہ د افغانستان پاړه د کلیزی غونډې چې هارت اف ایشیا استنبول پروسس نومیږي کوربتوب کوي په دغه غونډه کې د افغانستان چار چاپیره هیوادونو خارجه وزیران او ستر چارواکي راغونډيږي او په دې خبرې کوي چې د روان کال په اخیره کې چې کله به د ناټو جنگي عسکر د دغه جنگ ځپلي هیواد نوځي نو په افغانستان کې به سوله او بیا ودانی څنګه راځي د افغانستان صدر اشرف غنی څوک چې دا وخت د چین په لومړی سرکاري دوره په بیجنګ کې دی د دغه غونډې ابتدایي یا د شروع ناستې ته په وینا کې ویلي افغانستان کې امنیت زموږ لومړی ترجیح ده
پیس از اور هایست پرایورټی وی انوایټ د پولیټیکل اپوزیشن particularly the Taliban
خغل اشرف غنی وای چې موږ ټول سیاسي مخالفین په خاص توګه طالبان را بللی چې خبر واترو ته دی راشي او په خپل نړیوالو ملګرو موغه کړي چې د افغانستان د حکومت تو مشرۍ کې دی د افغانستان د صلح پروسې مرستو کی چین په افغانستان کې تر ټولو زیاته سرمایه لګون کې هیواد دی خو په افغانستان کې د امنیت لپاره زیات کوششونه یې خپل هغه اندېښنې هم خایي چې چین غنی په گاونډي هیوادونو کې بدامنی د چین په غربي سرحدي سیمه جنګجیانګ کې د مسلمان اکثریتي یوغر لخوا تشدد له هوا ورکول شي په چین کې چارواکي شک کوي چې یوغر جدای غختون کې مسلمانان په افغانستان او گاونډي هیواد پاکستان کې د تندروا ډلو سره اړیکې لري خو د افغانستان صدر اشرف غنی ژمنه کړې ده چې افغانستان به هیڅ چاله د اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د یو هیواد یا سیمې پر ضد استعمال
کړي pursuing grand illusions
ڈاکٹر اشرف غنی وای مونږ به څوک هم دیتا پرې نګدو او نه با پراتلون کې کې داسې وکړو چې زمون خاوره د یو بل هیواد پر ضد د جنگ میدان جوړ شي او یا څوک داسې ګامونه پورته کړي چې د نړیوال نظام پر ضد وي په افغانستان کې بیا طالبانو د وړاندې نه د افغان صدر اشرف غنی د وړاندې رد کړي او پر روانه میاشت کې په ګرد افغانستان کې تشدد لا زور ورکړی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي طالبان په دې خفه دي چې افغان صدر د خپل سوګند پورته کولو سمدستي وروستو د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کو د دغه لوزنامې وروستو بعد د لسو زرو پورې امریکایي عسکر د کال 2014 وروستو هم په افغانستان کې پاتې کیږي د طالبانو ویان د افغانستان په نوي صدر تور لګی چې هغه د امریکا د مفاداتو تحفظ کوي او په دې خبرې زور ورکړی چې طالبان د کابل د هغې انتظامیه سره په خبرو اترو کې وخت نه ضایع کول غواړي د چا سره چې سواک اختیار نشته افغان چارواکي بیا د ډیر وخرا سي په گاونډي هيواد پاکستان تور لګي چې د هغه طالبانو مرسته کوي څوک چې په افغانستان کې اړې غړې راولي او دغه طالبانو مشرانو لې په پاکستان کې پناه ځایونه هم ورکړې دي. اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په کابل کې د طالبانو په واک کې راتلل د پاکستان لپاره هم خطر ده. د افغانستان صدر اشرف غنی په بیجینګ کې وی غونډې ته د وینا په وخت کې هم د یو هیواد نوم وانغستو خو دغه خبرې ته اشاره ضرور وکړه.
We are determined to lead and own the peace process through an inter-Afghan dialogue.
ډاکټر اشرف غنی وایي موږ په دې خبره باور یو چې د افغانستان دننه د سولې پروسې مشري وکړو او دغه پروسه خپله کړو. منګ پخپلو گاونډیانو او ملګرو هیوادونو غږ کو چې په دغه سخته پروسه کې د خلوص سره زمنګ مرسته وکي او دا خبره درته ښکاره وکي چې آیا دوی دا توان لري چې زمنګ مرسته کولې شي او کنه. د افغانستان نوی مشر 13 میاشت خپل سوکۍ تر لاسه کولو وروسته په یو شمیر هغه ژمنو کار شروع کړي کمی چې د انتخابي کمپاین په وخت افغان اولس سره کړي وي. خو ښکاري داسې چې د طالبانو سره خبرې اترې بعد ښاغلی اشرف غنی لپاره تر ټولو ګران کار وي. افغان صدر لا تر اوسه خپل شریک قومي حکومت هم نه دی جوړ کړی په کم کې چې بعد د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره واک شریک کړي. دغه دواړه مشران بیا د طالبانو په مسله جدا جدا نظر هم لري او داسې یری هم موجود دي چې دغه دواړو ترمنځ اختلافونه به طالبانو له دا موقع ورکړي چې تشدد سیوا کړي او بیا طاقت ترلاسه کړي. محمد اسماعیل قاسمیار د افغانستان د صلح هغه عالی شورا غړی دی کومه چې تیر افغان صدر حامد کرزی د طالبانو سره خبرو اترو له جوړه کړې وه. هغه وایي چې دواړه مشرانو لپاره خطرې ځکه ډېرې دي چې دوی د انتخابي کمپاین په وخت د یو پر امن افغانستان ژمنه کړې وه. خاغلی قاسمیار وایي موږ ټول یقین لرو چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امن امنیت او استحکام ډیر مهم دی او کومې ژمنې چې دوی کړې دي هغه به هله پوره کیږي کله چې په افغانستان کې پوره امنیت راشي. نو زما په فکر دغه دواړه به په قومي سطح د اتحاد لپاره هر ګام پورته کوي. نن یعنی د جمعې په ورځ په بیجینګ کې راغونډې ډلې ته د وینا په وخت د چین وزیر اعظم لی کی کوینګ خپله ژمنه بیا تکرار کړې چې چین په کابل پوره باور لري چې دوی خپلې مسلې په خپله حل کولی شي او زیاته کړې ده چې بیجینګ به د افغانستان په امنیت او استحکام کې د کابل پوره پوره مرسته کوي. د چین وزیر اعظم زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د سالمیت ازادۍ او د سرحدونو احترام وکړي. د امریکا د خارجه دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط په چین کې روانې دغې غونډې په اړه خبریالانو ته ویلي امریکا په افغانستان کې د چین د زیاتې برخې اخیستو هرکلی کوي او زیاته کړې ده امریکا په دغه سیمه کې چین یو مهم هیواد مني او افغانستان بیا یو داسې برخه ګڼي چرته چې د چین سره د مقابلې په ځای په رښتیا مرسته غواړي. امریکایي او افغان چارواکي هیله لري چې بیجینګ به د پاکستان سره خپلې تاریخي او ستراتیژیکي اړیکې په کار راولي او پاکستان به په دې قانع کې چې په خپله خاوره د هغه ترهګرو او توندلارو پر ضد عملیات یا یرغل وکړي څوک چې په افغانستان کې ګډوډي له هوا ورکوي.
نو کده منو ریدونکو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د خبرونه دی برخه کې تاسو ته وړاندې کوم یو بل رپورت. تیر ورځ د پښتونخوا صوبې په اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د غړو ترمنځ د شخړو یو بل باندې د غزارونو کولو او یو بل سره د نازیبه جبې د دغه استعمال په سر باندې د مخالفه ګوندونو لخوا رد عمل هم را مخته شوی دی. په دغه لړ کې د پیپلز ګوند د غړي او ایم پی اے د نګت اورګزې سره یو تفصیلي مرکه هم موږ تاسو ته تیر ورځ وړاندې کړې وه. په اسمبلی کې د داسې قسمه د مخالفه ګوندونو د پارلماني غړو لخوا په یو بل باندې د غزارونو کولو یو بل سره د داسې قسمه د الفاظو استعمال چې هغه د پارلیمان توهین ګرځول شوی دی سه قسمه رد عمل را مخته شوی دی. تفصیلي رپورټ وړاندې کوي زموږ خبریال حمید الله.
د پښتونخوا د اسمبلی په کاروایه کې د جګړې دغه صورتحال هغه وخت پیدا شو کله چې د تحریک انصاف غړي د جمعیت علما اسلام د مولانا لطفور رحمان په هغه وینا راوپارېدل چې پکې نوموړي د پی ټی آی د اسلام آباد ناست او درنه د نیوکو لاندې راوسته او د مولانا فضل الرحمان هغه ټکي یاد کړل چې پکې د درنې دننه د زنانو د ګډا خبره شوې وه.
بیٹے
د پی ٹی آئی غړو د ګو نوازګو او بیا اپوزیشن په شریکه د رو عمران رو ناری وخلې. د پی ٹی آئی دوارکان شاپرمان او فضل الهی د اپوزیشن د یوزنانه غړي په لور ګواهونه وکړل او د اسمبلی درېمګړو غړو د تحریک انصاف او د اپوزیشن غړي د یو بل نه د پره کولو کوششونه پیل کړل او د امنیت عملې د اسمبلی رڼاګانې مړې او تمامې ګلرې خالی کړې. د پښتونخوا د اسمبلی درنه د ړمبنې واقع ده چې اپوزیشن او حکومتي غړو د یو بل پسې ګواهونه کړي دي یا پکې قومي مشران په دومره سپکو ټکو کې یاد کړل شوي وي. وروسته بیا سپیکر د 10 نومبر پورې د اجلاس کاروایی وځنډوله. د جګړې وړاندې اسمبلی په یو شریک قرارداد کې د وفاق نه پښتونخوا د جنګ ځپلي صوبې ګرځولو غوښتنه وکړه او دا هم په دغه قرارداد کې وغوښتل شو چې د نړۍ نه د ترهګرۍ پر ضد کې راتلونکي امداد زیاتره برخه دې پښتونخوا ته ورکړی شي. دغه قرارداد د چترال نه د پیپلز ګوند سردار حسین وړاندې کړی وو. په یو بل قرارداد کې د پاکستان ټوبیکو بورډ د مرکز نه صوبې ته د سپارلو غوښتنه هم وشوه. د پاکستان 80% تمباکو په صوابه او مردان کې پیدا کیږي خو اختیار یې د مرکز سره دی. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
اوس باندې کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کال 2011 په اکتوبر کې د تیونس خلکو په وړومبو مکمل جمهوری انتخابونو کې خپل ووټونه واچول. دا انتخابونه په تیونس کې د ناقلاری د وړومبو چپونه 10 میاشتې وروسته وشول، کوم چې په عرب دنیا کې د عوامي غورځنګ په نوم مشهور شوی و. د دغو انتخابونو په نتیجه کې یو آئینسا د اسمبلی په وجود کې راغله او یو عبوري نگران حکومت ته د یو حکومت او د وزیر اعظم د مقررولو کار وسپارلی شو. دا په عرب دنیا کې لومبی آزاد انتخابونه وو، کم چې عرب دنیا کې د عوامي غورځنګ نه پس وشول. درې کاله پس د تیونس خلکو یو ځل بیا انتخابونو کې برخه واخیسته. د کال 2014 د اکتوبر 26 تاریخ په تیونس کې د انقلاب نه پس دویم ځلی انتخابونه وشول، کم چې د مکمل مودې د پاره لومبی پارلماني انتخابونه دي. په دې انتخابونو کې د تیونس 28% اهل ووټرانو د خپل خوخي د 28 زیاتو سیاسي پارټو سره تعلق لرونکو امیدوارانو لا ووټونه ورکل. د امریکای صدر اوباما په دې موقع د یو نوي پارلیمان په انتخاب د تیونس خلکو له مبارکي ورکړی ده، کم چې د تیونس په تاریخ کې سیاسي عمل ته د تیونس د تلو په حواله یو ډیر بنیادی اهمیت لري. د تیونس خلکو په انتخابونو کې د خپل ووټونو په اچولو په ټوله سیمه او ګرد نړۍ کې خلک هم هغه شان متاثره کړي دي لکه څنګه چې د کال 2011 په انتخابونو کې په برخه اخیستو او د روان کال په سر کې د یو نوي آئین په منظورولو متاثره کړي وو. د تیونس مثال موږ ټولو ته دا یادګیرنه کوي چې خبرې اترې، متفقه رایه خیال، د مختلفو سیاسي ډلو نظام او په امنناک ډول د خلکو راغونډېدل د جمهوریت یو مضبوط بنیاد دي. امریکی په تیونس کې جمهوریت لا د ودی ورکولو د عمل د مرست کولو پوخ لوس کړی دی. دین علاوه امریکی د تیونس خلکو سره د خپل دوستۍ جاری ساتلو او بل نوی حکومت سره اقتصادي موقوله د ودی ورکولو، د ازادۍ د حفاظت کولو او د تیونس د ټولو خلکو د تحفظ یقیني کولو په کارونو کې د لاس امداد کولو هم پوخ نیت کړی دی. په تیرو 3 کالو کې د تیونس د آمریت نه جمهوریت ته د اوړېدو عمل سه آسان عمل نو. د ازمیخ نه نابلده او ناخبره حکومت او د دې نوي مشران اقتصادي، سیاسي او د امن او امان ویرونکو مسلو سره مخ وو او د دوی په وړاندې د یو داسې نوي نظام جوړولو او عملي کولو کار پروت و چې هغې د ملک په بهتر ډول خدمت کړی وی. د دې په نتیجه کې په تیونس کې د اړې غړې د اقتصادي ناقلاري، د بې کچه زیاتې بیروزګارۍ او د جمهوریت د لارې نه د اړولو دپاره د توندلارو د حملو صورت حال پیدا شو. په داسې وخت کې امنناکه انتخابونه او په لوی شمیر کې دی کې د خلکو برخه اخیستل یقینا چې د تیونس د خلکو په مضبوطه حوصله او اراده ممکن شول.